Radio. Radio Azadi.
د سهار پنځه بجې شوې ازادي رادیو ته اخر اغلاس نن جمعه د 14 هجری المریز کال د کاپ یاهود میاشتې لريشتمه د روژې مبارک میاشتې 14 د 2015 کال د مارچ 14 ده. مخکې د چری د خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کو په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیایي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیک دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنجشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې د دغې کتنې په اړه ویلي، دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ په برخه کې د همکارۍ خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د اوبو پر ویش جنجال دی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یوه کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنجشنبې په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې، پکې غوښتل شوی چې د مریلین، ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ټرمپ پر هغې فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیږون په اړه د ټرمپ پر فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پوځ د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړی چې د دې برید په تنظیم کولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوری او مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي. یو افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت د په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خوا دا خبره دوراني وخاته وري.
په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایو کاروبار ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت 13 کلونو ته سکل موږ کار ډېر ښه روان دی.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار دی ګوري چې تیار بزغلي پیدا شوي راځي چې وای خپل اوزري وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلي چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارول شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې له وروستي حاله خبر شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي بریټ پټړا پر افغانستان د پاکستان په پوز د تور لګولو ورسته د هواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او وایي کړی چې د دې بریټ په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هراده ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د ان طالبانو حکومت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ورستیو تورونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلې، خو پرون یې په د پاکستان د پوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د بریټ او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبه په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ونیس خبري غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پیښور ته په لار اورګاډي ترهګریز بریټ له هیواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټون ځای ونه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په زلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوز په بیان کې ورته ادعا کړې و ویلي و چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ 14 له کویټې څخه پیښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره و د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسؤلیت منلی و او په یو بیان کې ویلي و له 500 زیات پاکستاني پوځیان یې وژلي او ډېر شمېر نورې برمته کړې دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادعا وکړه چې 33 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلې دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشې کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولې. بلبل او بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ایداوي چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر د پاکستان د پوز د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه بې بنسټ دي چې ګوندې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دې د تور لګولو او غیر مسؤولانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هیواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. په اړه د سیاسي چارو شننکه قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوری او مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي نو دوی ته ډیر اسانه ده چې دا خبره دی خو ته راځي کړي بل خبره دا ده چې بلوڅ ازادي غوښتون کې دا بریدونه نوی ندی غوی ته لکلونو رئیس غوی مبارزه کوي او غوی خپل مشخص ادرسونه لري مشخصه جغرافیه لري او د دې ورتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي
د نړۍ زندګۍ چې د پاکستان حکومت یو برید مسولیت طالبانو ته راجی کوي له هغه رئیس چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي پاکستان د هر هغه برید مسولیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعاوي چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ او د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي تفصیل د اسرار عالم مومن پر پورت کې
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپریس اورګاډي محاصره کول او پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12مه د پاکستان پوز ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دیش وسلوال یې وجلي پوز دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیری وجلي ملخوا بلوڅ آزادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا به اله په دغه پیخه کې د څباندې سلو پاکستاني سرتیرو د وجلو ادعا کړي تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف په د مارچ په 12مه قومي اسمبلی ته خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغه هم افسوسناک خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده نو موري ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو د خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ آزادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوی جاپر اکسپریس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوال پرخو دي او پوز نه دي خوشی کړي کڅه هم تاریخ انصاف او دغه تورونه رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوه عائشہ صدیقی مشال ډو تویل خواجه سب تر دې تقریر کولو پر ځای په کار وای چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي
پرځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې بس کوي دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي دویمه خبره دا ده کچري رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوی نو دومره پروپاګاندا بنه کېده بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوی وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت باندې 10% پورې سورلې امنیتي سرتیری او د دوی کورنۍ وي خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نه کړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی سکوي بلکې دا تقریر ورته کول پکار چې ریاست سکوي او دا مسله څنګه حل کړي
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي کسه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار د قسمت تورونه رد کړي خو په لاور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپریس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي نوموړي مشال ډو ته ویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار د چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي دا وای حکومت اوس هم د بلوچستانو د زنو مطالبه په پوره کولو سره له هغه سره د جوړجاړي لار راوستې شي
اب ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے کہ
معلوم نہ دا چھ پاسل کی حقائق سدی خو تردے دما دا معلوم شوی چھ پور گاڑی حملہ دا بی ایل ای لخوا یو غٹ عملو نو لدی دا سخکاری چھ جگڑا ڈیرا مخ کتلے دا نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه خستل کیږي ځکه چې له شلو کالو راځي موږ سکو نو دا غوله وجه حالات نورم خراب شوې دي نو په کار ده چې د دې سیاسي حل راوېستل شي او حل راوته شي کچېری د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېد شي
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے
بلخوا بی ایل ای هم د مارچ په یو لسما د جاپر ایکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څخه غوښتي وو چې د بلوچستان سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زور لا درک کړل شوی کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشی کړي بی ایل ای ادا کړی و چې ل یرغمل کړو امنیتي سرتیرو او استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وجني ملخو د کورونو چارو پخې وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ویټینګ شوی په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی نوموړي د مارچ په 11 مشالې ډو ته ویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي
چې دا دوی رویه ته ګورم کنه دوی داسې ښکاري لکه د پنجابیان چې کومه بیانیې مخ په وړاندې وړي د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی فوجي لیډرشپ چې کومه رویه ده دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا د دوی سوچ او فکر وي نو داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن د خواب د خبره دوراني وخاتو لري دا یو دوی ځلې چې د جعفر آباد نصیر آباد او لسبیلا هب دا علاقې له جوړ ډیر خامخه اوارې مځکې دي اوار وطنونه دي دلته موږ ویلې شو
پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلی چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداری ختم شوی البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلواله ډلې تر دې مخکې هم پر مسافروړونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي د 2023 کال د نومبر په 9 هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د سوریه لند محل ولسمشر احمد الشرا پنځون پرون د 15 کلن انتقالي دوره لپاره د اساسي قانون اعلان لاسلیک کړ د اعلان له مخې اسلامي فقدي اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د خزو په ګډون د ټولو ادباو حقوق پکې تنظیم شوی دی نور جزئیات په دې رپورت کې
احمد الشرا د پنځمبي پورز د مارچ 14 د ولسمشرۍ په مړۍ کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زهیل لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخښنې بدل شي اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي د اعلامیې د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار زده کړو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي د اعلامیې له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي دا په ټکو بشار الاسد د خپل واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله په اعلامیه کې راغلي د ساسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي د اعلامیې پر بنسټ پارلمان نشي کولی ولسمشر استیضا کړي ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې بیان او رسنیو آزادي تضمین شوې ده اعلامیه د قضایي درو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي. هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وه. د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده. دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سمه نافذه شي. احمد الشرا د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشرا بیا د مارچ په لومړیو کې د همدې اعلامیې د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې له مخې دا اقدام د سوریې د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر دې هیواد قانون واکمن شي. احمد الشرا چې د هیئت التحرير شام ډلې مشري کړې او د بشر الاسد په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و، دا جنوري په وروستیو کې د لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړۍ بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1,400 ملکي وګړي وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین وای سکل کاروبار ښه شوی او د نورو کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډېر جامې وروړي. نور حال د له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین او خیاطان وای چې د نورو کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کوو، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنوي منزلونو کې تر ډیره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کاریګری تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږکال دلته د مشتریانو بیروبار په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډیر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوي جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاري ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته مې انشاء الله دا جوړې کړې دي، ښه چکار به یو ښه سات به تېره وو، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تنخیات نصر الله ویل:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، په لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطۍ ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطۍ په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپله خیاط یم، ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې. د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په ورستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولادت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې سبزیجاتو هم بزغلې دي. د زراعت متخصص پوهان زاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې بزګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکه په پیل کې ښاغلي ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لېږدېدو په اړه وویل:
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی، مثلا مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغې د وخته شروع کړې ده او ځینې تقریبا ډېر اثر ته ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي په تونلونو کې پلاستیکی خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډېر باریکی دادا چې دی نه تنها په مشرقي کې کوي او دی بیا دا بزغلی په کابل هم انتقالي چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لیکل د کیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزر وکړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزګری چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحبای او بخشي عام خلک به دغه بزګری څنګه پیشنی
ډیر واضح ده د مشرقي بزګری ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغي حساسیت د چاپیدار په وړاندې ډیر زیات وي. کایو ورځې بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه چی هغه خرابېږي او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د په اسانی پیژن کیږي حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدي او برابرۍ چمتو کوي چې پټی ته انتقال شي او بل بیا لګزره په صداقت هم متاسف منځ کې وي کنه ځینې اوقات نو بزګر بیچارهګان پدې کې دوکه کیږي هم اشتباه هم کوي ستاسو خبر هم صحیح ده ولې بهتره ده چې لګزره صداقت هم وي او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولید کوي او ځین انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي کابل دې نه وایي کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته داخل هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدې د بیت سره د چاپیدار سره توافق لري باید دغه کوم
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی مثلا په افغانستان کې به په هغه ولایتونو کې چې د هوت پورستیو کې به خلګو بزغلی شودل یا نیالګی کرل هلته څو هفته یا حتی یو میاشت مخکې په سرلې راځي او په سرلې نقش ښکاری لدی سره به څه کوي
دا هم خبره ده ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره ده چې د اقلیم تغیرات په دې باندې نظر ونیسي مثلا د یي آمادګی نیسي په بنجار رومي بنجان د دې لپاره چې په پرتی کې وتا شرایط نمو سي دي چې د اخلي پکورو کې کړي او د دې دابې پښپینو وسیږي چې مثلا په د باندې سړه هوا سړه سیلې یو د فرازي دا سړه سیلې هغه د سړه سیلې د راتلو وخت ځین د خپل تجارب هم لري او ځین کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پښبینو وسیږي کچې ته د تاسو سیلې سره مخابره کوي دې باید خپل بوتي زړه ته زړه څوکي وپوښي مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې چې ته د امکانې وي نو کدا شان دي مته راځرونه چې د سخت مشکل سره ستوند سره مخ کیږي نو په دې اساس دا وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان په مدرزه تونسي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هغې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه دی خپل مزرعه ته وباسي اوس په ټکنالوژي د مخته تللې ده هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي کته دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی مثلا د هوا د حالات او دی پوجي چې مثلا پر اتون کې افته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي د کولې شي چې خپل سبزی وژغودي او هغه پټ کی
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی
بیا د نبات پورې فرق کوي مثلا ځینې سبزیجات لکه مول سرخک د پندونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستوند پیږي مثلا پالک د دې لپاره هم ستوند نه را پیږي همدا چې ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا د هوا د حالات سره ډیر زیات حساس او ځل خرابېږي دې دا خبر هم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه دې تم دې لږ متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دی وختیو کړي دم د هوا د ټټوال او جګوار سره دونه حساسیت نه لري. مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري کړي چې د منسرخه کې دی حساسیت دم نه لري که هوګه کړي هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ ول لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د به د هوا د تغیر سره لکه بینډي شو دی د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دي.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی و چې بزګرو ته د سبزی جاتو دے بزغلی دے انکینولو پاڑا یولر سپارکتنی لرلی پا ہم دے سر دا خبری مجلہ ہم پایت رسیگی بلا خبری